خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په خبر کې د سهار لس بجې دی. منور شابه په روانه غړی کې تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مو خوله وي. په خبرونه کې به واوري چې د سلیم شهزاد د وجنې پر ضد په ټول هیواد کې د خبریالانو مظاهره روان دي او پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي دواړه هیوادونه د ترهګرۍ سره مخ دي او پر ضد یې همکارۍ ته ضرورت دی. دا او نور ډېر رپورټونه لرو، خو په سر کې د فرخنده وزیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
په پاکستان کې د سلیم شهزاد پر وجنه د خبریالانو احتجاج او مظاهره روان دي. د خبریالانو د تحفظ یو اداره وایي د خبریالانو په وجنه کې د هغوی کورنو ته انصاف نه ملاويږي، او د بشري حقوقو د سار یو نړیوال ادارې ویلي ترکمنستان او ازبکستان کې د بشري حقوقو وضع له هر ځای خراب ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د خبريال سلیم شهزاد د وجنې ورستو نن په دوه مورز هم د خبريالانو احتجاج او مظاهره روان دي. په کراچۍ کې خبريالانو د مظاهره پر وخت د حکومت نه غوښتنه کړې د شهزاد د وجنې د پلټنو لپاره دي د سپریم کورټ یو ډله جوړ کړي. په کراچۍ کې د دغه مظاهره پر وخت خبريال مبشر زیدی مشال ریډیو ته وویل استخباراتي ادارې د شهزاد په وجنه کې لاس لري.
اسٹیبلشمنٹ کا یہ کھلا پیغام ہے پاکستانی صحافیوں کے لیے کہ وہ
دادا سخکاری دا پاکستان دا صحافیانو لپارا دادا اسٹیبلشمنٹ لخوا یو پیغام دے. ہسی ہم پاکستان دا صحافیانو لپارا یو خطرناک ملک جوڑ شوے دے. یہ واضح سلیم شہزاد سرا دا سی ونشول دا سی گنشمیر صحافیانو سرا شوی دی.
خبریالانو سبالا په ټول ملک کې د احتجاج اعلان هم کړی دی. د شهزاد د وجنې پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو د هغه د کار ملګری وایي شهزاد ته به د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا دړکې ورکړل کېدي. د خبریالانو یوې نړیوالې ادارې کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي په نړۍ کې د قانون نافذ کولو په ادارو کې د درغلو له وجې د خبریالانو په وژنو کې انصاف نه ملاويږي. د دې ادارې چې په نړۍ کې د خبریالانو د حقوقو په خوندي ساتلو کار کوي، د 2011 کال په رپورټ کې هغه ملکونه هم خودل شوي دي چرته چې په روان کال کې تر ټولو زیات خبریالان وژل شوي دي. دا اداره وایي زیاتره وژل شوي خبریالان مقامي وو، او زیاتوي د سلوي فیصدینا زیات خبریالانو ته د وجلو وړاندې دړکې هم ورکل شوې وي. عراق، سومالیا، فلپائن، سریلانکا او کولمبیا د هغه هیوادونو په لیست کې دي چرته چې تر ټولو زیات خبریالان وژل شوي دي. افغانستان، نیپال، مکسیکو، روس، پاکستان، بنگلاديش، برازیل او هند هم په دې لیست کې شامل دي. د بشري حقوقو د سارنې نړیواله ادارې فریډم هاوس د هغه ملکونو لیست ښکاره کړې چرته چې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. په دې کې ترکمنستان او ازبکستان د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په لړ کې تر ټولو بد هیوادونه ګرځول شوې دي. په دغه لیست کې بیلاروس او جنوب اوسیشیا هم شامل دي چې اوسیدونکي د جګړې په درشل ژوند کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په هوای ایالت کې خبریالانو ته وویل افغانان د 13 کلونو راهیسې جګړې ځپلې دي، او زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل ولس په ستونزو خبر دی او د دغې د هواري لپاره کار کوي. ګیټس وړاندې وایي
I think we need to go back to the reality that about 80% of the civilian casualties in Afghanistan are caused by the Taliban, who are clearly now even more than before targeting civilians.
رابرټ ګیټس خبریالانو ته وویل د په فکر که حقایقو ته وکتل شي نو 80% عام خلک د طالبانو د لاسه وجل کیږي، څوک چې اوس ته وړاندې نه زیات په ډاګه ولسی خلک وژني. د برتانی ملکه الیزابت د نیپال یو پوځي ډیپلوماټ پنتا د بهادرۍ کانسپیکوس ګالنټری کراس تمغه ورکړي چې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو خلاف جنگېدلې وو. ډیپلوماټ د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د وسوالو طالبانو خلاف په یو وخت کې 400 ګولۍ، 12 ګرینیډ او د یو ماين چاودنه کړې ده. په دغه وخت کې چې ډیپلوماټ پن خپل ټوله وسله تشکړه، نو بیا د مشینګن لارې په وسوالو طالبانو ډزې پیل کړې. ریپورټونه وایي هغه د دېشتو زیات طالبان په هلمند کې وژلې دي. د ایوارډ اخیستلو په دغه تقریب کې پن وویل هغه دا یقین لرلو چې دی به مړ کېږي، نو ځکه یې هڅې کولې چې د خپلو وژلو نه وړاندې زیات وسوال طالبان وژني. کنسپیکوس کلنټري کراس د بهادرۍ د وکټورین کراس ایوارډ نه په دویم نمبر راځي. د ملګرو ملتونو د جنگی جرمونو عدالت ویلي سرب جنگی کماندان راتکو ملادچ با د جمعې په ورځ عدالت ته مخامخ کیږي چې په د باندې د لګیدلو تورونو د سپیناوي لپاره خپل درخواست جمع کړي. دا فیصله د ملادچ د سربیان هیکتا د سپارلو وروسته شوې ده. په نوموړي تور دی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په بوسنیا هرزګوینا کې جنگی جرمونو او دولسي خلکو په ډلیز وژنه کې لاس لرلو. نه شپېته کلن ملادچ د تیر زیارت پورس په سربیا کې د 14 کلونو د فرار روستو نیول شوی دی. او وروسته خبردا چې ګوګل ویب پاڼه وایي په چین کې هیکرز د امریکې د پوځي چارواکو او خبریالانو ایمیلونه پټ کړي دي، او زیاتوي دوی دا نشي ویلی چې د امریکا د حکومت په کومه برخه کې زیات کارکوونکي په نښه کړي دي. په تیرو 18 میاشتو کې دا دویم ځل دی چې ګوګل ویب پاڼې دا خبر ورکړې. په چین کې تر ټولو زیات خلک په هیکینګ یعنی د انټرنیټ له لارې غلاګانې او پټ معلومات حاصلوي. دا خبرونه
قدر من اوریدونکو د فرخنده وزیر نمو خبرونه واوریدل. د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري.
په ټول ملک کې د سلیم شهزاد د وجنې پر ضد د خبریالانو مظاهرې روانې دي. حکومت د نوموړي د وجنې د تحقیقاتو امر کړی، خو څېړونکي وایي
دا حکومت دا خود هغه مشر یعنی بینظیر بوټو د برکت راغلی دی. د حکومت خود هغه قاتلان تر اوسه ونیول.
په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو لخوا د ولسی وګړو په وجنه سخت نیوکه روان دي. دا چې بهرنی ځواکونه دغه حیوانات کې به تر کومې پاتې کیږي، پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی په اړه وایي
بیخ د خبر خدا دی چې په 2014 کې به امریکا او د ناتو قواوی د افغانستان د امنیت مسولیت افغاني قواو ته سپاري.
کرنل قذافی ویلی د لیبیا واکبا د لاسو ورنکړي. په جواب کې د ناتو مشر اندرس فوق راسموسن وایي
NATO and partners have just decided to extend our mission for Libya.
NATO او ملګرو هیوادونه پریکلو کړه تر سو په لیبیا کې خپل مشن تر نورو دریو میاشتو پورې وغځوي.
دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو، او د دې غړې په اخیری برخه کې به د پښتو ژبې هفتوار پروګرام جبا ټکی پټکی هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه خپلې خبرونه شروع کوي چې تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. اسلام آباد کې د تختولو وروسته د وجل شوی خبريال سلیم شهزاد د جنازي وروسته د کراچي خبريالانو احتجاجي مظاهره کړي دي. یو خبري غونډه کړي ده او د سلیم شهزاد وجنې په سختو ټکو کې غندلې ده. د خبريالانو اتحادیه د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د سلیم شهزاد د وجنې په اړه د سپریم کورټ د قاضي په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړ کړي. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
اسلام آباد کې د تختولو وروسته د پنجاب په منډي بهاوالدین کې وجل شوی صحافي سلیم شهزاد 13 ورځ د کراچي ډیفنس په هدیره کې خاورته وسپارل شو. د هغه د جنازي په مراسمو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو، د هغه خپل خپلوانو، صحافيانو او د هغه ملګرو برخه واخیسته. د جنازي مراسمو کې شریک د شخصي ټي وي ډان نیوز ایډیټر مبشر زیدی مشال رادیو ته ویل چې د سلیم شهزاد وجنا ټول ملک کې د صحافيانو په مخ مرغونی چپیڑا دا
اسٹیبلشمنٹ کا یہ کھلا پیغام ہے پاکستانی صحافیوں کے لیے کہ وہ
دادا شخکاری دا پاکستان دا صحافیانو لپارا دادا اسٹیبلشمنٹ لخوا یو پیغام دے. ہسی ہم پاکستان دا صحافیانو لپارا یو خطرناک ملک جوڑ شوے دے. یہ واضح سلیم شہزاد سرا دا سی ونا شول دا سی گنشمیر صحافیانو سرا شوی دی. دا سلیم شہزاد تختول او بیا دا حغی وجل انتہائی دردناک پیخ دا. زد دے پا سخت ٹکو کے غند نکوم پا دے کے خوچاتا ہڈوشا شک کول نه دی پکار چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه. اوس موږ دې ته ګورو چې جمهوري حکومت دی، دوی به د دې کوم حل راوباسي. خو زما خیال دی چې داسې هیڅ به ونشي. د صحافت په نړۍ کې دا خبره مشهوره ده چې خبر د انسان د ژوند څخه غټ نه دی، خو دلته صحافي ته دا هم پته نه وي چې کوم خبر هغه د ژوند څخه محرومولی شي. هغه زیاته کړه چې اوس پاکستان داسې یو ملک جوړ شوی دی چې هلته د دشمن څه ځانګړی شکل نشته. که صحافي د طالبانو په حق کې خبره وکړي نو آرمي والا یې تنګوي، او که د آرمي په حق کې خبره ولیکي نو طالبان په صحافیانو فشار اچوي. د صحافیانو دپاره طالبان او استخباراتي ادارې دواړه دشمنان جوړ شوي دي. د سلیم شهزاد د جنازې د مراسمو وروسته کراچۍ پریس کلب کې د هغه په اړه د صحافتي تنظیم پی ایف یو جی مشرانو خبري غونډه وکړه. هغوی د سلیم شهزاد وجنه سختو ټکو کې وغندله، او پاکستان کې صحافیانو ته په ورپېښو ستونزو یې تشویش څرګند کړو. د صحافیانو اتحادیې پی ایف یو جی یو مشر امین یوسف وویل چې د سلیم شهزاد د وجنې په ضد به صحافیان دو ورځې ویر نمانځي. دی وایي په درېیم تاریخ موږ په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی، او د حکومت نه مو غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د یو قاضي په مشرۍ کې دی د سلیم شهزاد د وجنې په اړه پلټون کې ډله جوړه کړي، او د دې پیښې دی په مکمله توګه پلټنه وکړي، او هغه تحقیقات دی بیا د ولس په وړاندې هم راولي. د خبرې غونډې وروسته خبریالانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه، او د حکومت څخه یې خبریالانو ته تحفظ او د سلیم شهزاد د وجونکو د زر تر زر نیولو غوښتنه وکړه. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
قدر منو اوریدونکو، څنګه چې مو د ظفر کریمی په ریپورت کې واوریدل، سلیم شهزاد چې په رون په کراچۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی، دغلته په کراچۍ کې هم د خبریالانو اتحادیې خبري غونډه کړې ده، احتجاجي مظاهرې کړې دي. په ټول هیواد کې د نوموړي د وجنې پر ضد مظاهرې روانې دي. خبریالانو اتحادیې د دوه ورځې ویر نمانځلو اعلان هم کړی دی. د نوموړي د وجنې باندې د هیواد دننه او بهر ګڼ شمېر نړیوالو مشرانو او ادارو د خپل غم او خفګان څرګندونه کړې ده. د دغې پیښې غندنه کړې ده. د پاکستان حکومت د نوموړي د وجنې په لړ کې د تحقیقاتو اعلان کړی دی. امریکا هم د نوموړي د وجنې غندنه کړې ده، او ویلي دی چې حکومت دې باید د دغې پیښې پلټنې زر تر زره وکړي. په دې اړه مو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان په نور حال خبروي.
نوموړی خبریال سلیم شهزاد، چا چې د پاکستان دننه دومره نوم نه لرو، ولی په نړیوال کچه د خبریال په حیث یو ځانګړی حیثیت لرلو. د تیرو سلو ورځو راسي کله چې سلیم شهزاد د اسلام آباد افیټ مرکز سیمې د خوانه وتختول شو، او بیا دوه ورځې وروسته د هغه مړی د منډي بهاودین نه ترلاسه شو، تر دې دمه دا معلومه نه ده چې هغه د چا د لاسه وجل شو. ولی د هغه مرګ د ځان سره یو شمېر سوالونه راپورته کړه. په دې اړه د داخله چارو وزیر رحمان ملک وای چې باید د سلیم شهزاد مرګ د خپل کورنۍ دښمنۍ له وجې شوی.
ټلیفون کې صورت مې یا اوس کی جو پرانه تعلقات کې بیسس وی اگر وو کسی کا کلو دے سکے کو دښمنۍ هو.
موږ به ګورو کچاري سلیم شهزاد ته په تیر څو ورځو کې کوم ټلیفون نشوي دي، یا د هغه په خواني تعلق به حق لا چې د هغه چا سره ناسته پاسته، او دغه معلومات ورستو به موږ کاروایی کوو. دې لړکې به زه د کراچۍ پولیسو ته حکم ورکوم، او د لاهور او د منډي بهاودین پولیسو ته ما د وړاندې نه ویلي دي، او موږ به د سلیم شهزاد د مرګ په حق لا ټول کوششونه په کار راولو.
بلخوا د مطبوعاتي ادارو تنظیمونه او سینیر خبریالان سبیل دریز لري، او زیاتره د سلیم شهزاد مرګ د نور خبریالانو لکه ولی خان بابر یا حیات خان د مرګ په شان بولي. لکه سینیر خبریال نصرت جاوید، کوم چې هم د دغه ویرې ښکار دی، صدا سي وایي.
انویسٹیگیشن کر رہی ہے، یہ حکومت آئی ہے اگر
زما په خیال پلټنی خو په یو اړه خون ندی رواني. دا حکومت چې د کلن راغلی دی، نو دا خود هغه مشر یعنی بینظیر بوټو د برکت راغلی دی، او بینظیر بوټو چې کله پاکستان ته راغلی و نو په هغه دوه ځله حمله وشوه چې په نتیجه کې هغه وجل شو. نو دې حکومت خود هغه قاتلان تر اوسه اونې نیول، نو د سلیم شهزاد قاتلان به څنګه اونې سي؟ بل د خبریالانو د کار په حق لزه ویم چې موږ اوس په دې خبره ځان پوه کو چې کومې خبرې کول په کار دي او کومې نو، او که څوک مانه د سلیم شهزاد د مرګ په حق لته پوس کوي نو زه دې باره کې هیڅ نشم ویلې.
بلخوا د سلیم شهزاد د مرګ په ضد 13 ورځ هم د ملک په وړو او لوی خارونو کې خبریالانو جلسې او جلوسونه وستل. د کې د ټولو نه لوی جلوس تیر ماښام د اسلام آباد پریس کلب نه تر پارلیمنت هاوس پورې وستل شو، چې ورته د خبریالانو د تنظیمونو مشرانو او نور سماجي اهلکارو وینا وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سلیم شهزاد قاتلان دې زر تر زره ونیول شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مو په ریپورټونو کې واوریدل، په پاکستان کې د سید سلیم شهزاد پر وجنا خبریالانو سخت خبرګون سرګند کړي او اراده یې کړې چې د نوموړي وجنه به په هیڅ توګه دوی خاموش نه کړي. اسوسییټیډ خبری ایجنسی په دې اړه یو ریپورت شایع کړی چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي پاکستانی خبریال سلیم شهزاد چې د ترګری په اړه ریپورټینګ کوي او وروسته ووژل شو، د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې خاور ته وسپارل شو. نوموړي تر وژل کېدو وړاندې د بشري حقوقو یو مبارز ته ویلي و چې د استخباراتي ادارې لخوا ګواښونه ورته کیږي. نوموړي زیاتره وخت پر حساس موضوعاتو کار کوي چې داسې خلک په پاکستان کې یوې خواته د اورپکو له ګواښ سره مخامخ وي، نو بلې خواته بیا له امنیتي ځواکونو ویره لري چې تر قانون د باندې کارونه کوي. په پاکستان کې د سلیم شهزاد پر وژنه خبریالانو سخت خبرګون څرګند کړي او هوډ یې کړی چې د نوموړي وژنه به په هیڅ توګه دوی خاموش نه کړي. د پاکستان یو نامتو خبریال اسر عباس وویل، موږ به هیڅکله خپلې خولې ونه تړو، ټول خبریالان یو موټی دي، موږ به هیڅکله مبارزه نه پرېږدو. په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې یو سازمان ویلي چې په 2010 کال کې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، خو د ټولو خطرونو سربیره په پاکستان کې خبری رسنۍ مخ په وړاندې روانې دي او د پرمختللو هیوادونو په څیر دلته هم خبریالان د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د اتوار په ورځ له اسلام آباد څخه تر ورکېدو وروسته د شهزاد مړی په درزنو میل لري د نهې په ورځ وموندل سو. د پولیسو له راپور سره سم د نوموړي پر بدن د وهلو ټکولو نشوي. د نوموړي وژنه د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په شمول د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو وغندل. د سند اطلاعاتو صوبای وزیر شرجیل میمن د نوموړي وژنه یو ډارن حرکت وبلی او ژمنه وکړه چې ککړ کسان به د قانون منګلو تسپاري. خدا څرګند نه ده چې د پاکستان کمزوري ولسی حکومت به څومره توان ولري، ځکه چې ځینې کسان ګمان کوي چې دا کار په خپل د پاکستان امنیتي ادارو کړی دی. بلخوا بیا د پاکستان د استخباراتي ادارې ویان د نوم نشودلو په شرط وویل چې پر آی اس آی تورونه بې معنی دي. خو علي دایان حسن چې د بشري حقوقو د سازمان کارکونکو دی وایي چې شهزاد ورته ویلی و چې هغه ویره لري چې پاکستانی جاسوسان په هغه پسې دي. څو ورځې وروسته چې کله شهزاد غائب سو، نو د هغه میرمنې حسن ته ټلیفون وکړي، ځکه چې شهزاد وار د مخه خپل میرمنې ته ویلی و کچیر دی ورک سو نو حسن ته به ټلیفون کوي.
د خبریال سلیم شهزاد د وجنې په اړه مو د احمد شاه اعظمی نه د اسوسییټیډ پریس ریپورت اوریدو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولی خپه ناستی؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دی که ده خپه کی روس خبره ده، وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو، ورشه.
قدر من اوریدونکو، تاسو ته دا هم وایو چې په دې اعلان کې کومه انټرنیټي پته www.mashalradio.com تاسو ته وښودل شو. په دغه پته باندې تاسو د ټلیفون د لارې هم د مشال ریډیو وبپاڼه کتلی شئ. د امریکا څخه خبریدونکو ورسپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو بل ته اړتیا لري او د اوسامه د وجل کېدو وروسته تر اوسه پورې داسې سمخې ته نه دي راغلي چې وښایي د آی اس آی کوم لوړ پوړي چارواکي په ایبټ آباد کې د اوسامه د موجودګۍ نه خبر وو. بلخوا فارن پالیسی مجله په پاکستان کې د صحافي سلیم شهزاد د وجل کېدو د پیښې په رڼا کې لیکي چې د آی اس آی کارکوونکي د مرګ فرښتې دي. د دې دواړو مقالو غټ کې بشیر ګواخ دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي چې په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن له وجل کېدو یو میاشت وروسته داسې هیڅ ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي چې وښایي د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د غلطه د نوموړي له شتون څخه خبر وو. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي چې د صحافي سلیم شهزاد ملګري د هغه د وژنې تور د پاکستان په جاسوسي ادارې آی اس آی اچوي. یاد دی وی چې له وژل کېدو یوازې څو ورځې وړاندې سلیم شهزاد په ایشیا ټایمز ویبسایټ کې یو څېړنیز رپورت تیار کړی و چې نوموړی پکې د بیلابیلو ناڅرګند سرچینو له خولې داوه کړی و چې د ده په خبره د آی اس آی او القاعده ترمنځ د خبرو ناکامېدو وروسته په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز برید شوی دی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي چې پاکستان ته له سفر وروسته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د امریکایي پوځیانو مشر اډمیرل مایک مولن وویل چې د پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ګډو همکاریو ضرورت دی. د ورسپاڼه په وینا دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د دې هیواد سره د امریکا ځینې ګډ استخباراتي مرکزونه تړل شوي دي. د واشنگتن پوسټ په وینا امریکا له 2001 کال راهیسې د پاکستان سره له 40 بلین ډالرو زیاتې مالی مرستې کړې. د دې په مقابل کې پاکستان امریکا ته ارزښتناک ملاتړ ورکړی. په دې کې د ورسپاڼه په وینا د ډرون الوتکو لپاره د مرکزونو او په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د سامانونو د لیږلو لپاره لار ورکول شامل دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید په دې اندېښنه ولري چې د پاکستان سره د مالی مرستو ډیره کمه برخه د دې هیواد په اقتصادي او د ملکی خیر ښیګڼې پر پروژو لګیږي. د واشنگتن پوسټ په وینا د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو غښتلتیا ځکه ضروری ده چې تېره اونۍ په کراچۍ کې د بحري ځواکونو په مرکز برید داسې نښې نښانې ښیي چې کېدای شي یغیانو د پاکستان په پوسټ کې نفوذ کړی وي. همدې مسلې ته فارن پالیسی مجلې په خپل یوه مقاله کې اشاره کړې او ویلې دي چې صحافي سلیم شهزاد د آی اس آی او القاعده ترمنځ خبرو اترو د ناکامۍ په اړه د رپورټ له خپرولو دوه ورځې وروسته له درکه شو او بیا وروسته ووژل شو. دا د مقالې لیکواله هما امتیاز وایي چې کېدای شي د هغه د لادرکې کېدو او وژل کېدو تر شا پوره کیسه هیڅ کله ښکاره نشي، خو دا د خبرلان لپاره یو دردونکې مسله ده. لیکواله زیاتوي چې د پاکستانی امنیتي ادارو په اړه رپورټونه جوړول یو پیچلې او مرګونی موضوع ده. زیاتره وخت صحافیان ځان د دغسې رپورټونو له کولو منع کړي او ځینې وخت بیا کله چې خبرلان داسې رپورټونه برابر کړي نو ټي وي چینلونه یې له خپرولو انکار کوي. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې لیکواله مثال راوړي چې تیره هفته د امریکا په شیکاګو کې د تهاور حسین رانا په نامه په یو پاکستانی نژاده کینډی د دې تورونو لامل مقدمه روانه ده چې هغه په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې د شو بریدونو د تیاری لپاره د ډیوډ هډلی په نامه یو کس سره مرسته کړې و، خو دا خبر په پاکستانی ټي وي چینلونو خپور نه شو. مجله لیکي چې هډلی دا وکړي چې د پاکستان جاسوسي ادارې آی اس آی روزلې وو او د دې ادارې ځینو کسانو سره د ممبئی د بریدونو لپاره د تیاری په لړ کې مرستې کړې وي. هما امتیاز لیکي چې هغه پر دې موضوع د پاکستان د وی چاپی رسنې لپاره رپورت جوړ کړ، خو د ټي وی چینلونو لپاره دا ډیره حساسه موضوع وه. د لیکوال په وینا د دې برعکس د هډلی وینا چې د ممبئی بریدونو په کولو کې د آی اس آی لوړ پوړي مشران لاس نه لري په زیاتو ټي وی چینلونو کې خبري سرټکی جوړ کړ. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې که څه هم په شیکاګو کې پر روانه مقدمه د آی اس آی لاس نه رسی، خو پر خبرلانو یې اثر شته. هما امتیاز لیکي چې په 1990 کلونو کې با په پاکستان کې صحافیانو د دې هواد د جاسوسي ادارې آی اس آی کارکونکو ته فرښتې ویلې. مثلا کله به چې د انتخاباتو نتیجې وځنډېدې نو دوی به ویل چې دا د فرښتو له وجې دي چې د خپل خواهش مطابق نتیجې لاسته راوړي. لیکواله وایي چې پر دې فرښتو باندې رپورټونه برابرول خپل ځان مرګونی خطر ته مخامخ کول دي.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال خبرونه او ری دا وخت یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. رويټرز خبري ایجنسی لیکلي ک چرته پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو فیصله کوي، نو د اورپا کوډلو لخوا د سخت خبرګون ښکارا کېدو امکان دی، او په دې کې د دواړو خواو نه د درنې مرګ جوړلې ویره هم ده. د مقاله نور مهم ټکی د ګلیاس ناورو.
رائټرز خبری اجنس د پاکستان یوې ورسپانې په حواله لیکي چې د شمالي وزیرستان ممکنه فوزي اپریشن به د پخوا پرتله سخت وي. د پاکستان قبایلي سیمې د القاعده او د طالبانو پټنځاینې دي، او د ګرد نړۍ په شمول غرب نه ورته مرستې ورزي، نو پاکستان فوج کېدی شي چې په زیاتو اړخونو د ستونزو سره مخامخ شي. رائټرز خبری اجنس د شمالي وزیرستان د ممکنه اپریشن په اړه د چیلنجونو سوالونه راپورته کړي دي، او د دې جوابونه یې هم ورکړي دي. خبری اجنس اړومبه سوال دا کوي چې ولې پاکستان فوج په شمالي وزیرستان قبضه قبول غواړي. د دې په جواب کې خبری اجنس لیکي چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې په شمالي وزیرستان کې عملیات کول غواړي، او امریکا هم پرې فشار راوړي چې د حقانی ډلې پر ضد کوټل عملیات وشي، خو فوج د هغه ورپکو پر ضد کاروایی نه ډډه کوي چې د دوی په وینا دای ستراتیژیکي اساسي دي چې د هند پر ضد استعمالوي. پاکستان په دې سیمه کې د طالبانو په شکل کې دښمن لري، او په شمالي سیمو کې خور فوج په جنگ کې اخته دي. ورپکې اوس د غریز علاقو نه د فوج په نسبت زیات خبر دي، نو د فوج لپاره عملیات خطرناک ثابتې دي شي. دویمه پوښتنه، آیا د شمالي وزیرستان عملیات به د پخوانی کاروانو نه مختلف وي؟ د دې په جواب کې رائټرز خبری اجنس لیکي چې شمالي وزیرستان کې نه یوازې مقامی ورپکې بلکې د ګرد نړۍ ورپکې ډلې د غزا کې موجود دي. د فوج لخوا په القاعده بریدونو کولو سره د مصر، چچن او نور ډلې جوابي کاروایي کولی شي. امریکا چې په شمالي وزیرستان کې میش حقانی ډله لوی غواخ بلی، د پاکستان فوج لوی خجالت سره مخامخ کړي دي. امریکا به د شکل بغیر د حقانی ډلې پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي. پاکستان د دې ډلې حمایت نه انکار کوي، او کچري عملیات پیلوي نو په هیواد کې موجود د حقانی ډلې جنگیالي د پاکستان پر ضد راپارېدلی شي. د دې لپاره پاکستان ته د زیات هوایی او ځمکني فوج ضرورت دی. د کامیاب اپریشن وروسته به هم د دې سیمې د سارنې ضرورت وي. درېمه پوښتنه، رائټر خبری اجنس دا کوي چې دا عملیات به څومره خطر ولري؟ د دې په جواب کې خبری اجنس لیکي چې حکومت تر ټولو لویه ویره د پښتنو د عمومي پاسون نه ده. د شمالي وزیرستان عملیات به د فوج لپاره سخت امتحان وي. ورپکې ډلې لکه حقانی، بهادر او القاعده د شمالي وزیرستان اپریشن په صورت کې به پل پام د افغانستان نه پاکستان ته راوړوي، او دا به ډېر زیات خطرناک وي. د مقالې په پای کې رائټرز خبری اجنس د آی اس آی پخوانی مشر اسد منیر دخلی لیکي چې دا اپریشن به د سویلي وزیرستان نه هم ډېر زیات سخت وي، او د دواړو خوانه د درنې مرګ جوبلي ویره ده.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منوریدونکو، راځي چې اوس پام وکړو د کورنۍ ورسپانو مهم لیکنو ته چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د نور کله پشان نن هم مختلف ورسپانو په مختلفو موضوعاتو خپلو اداریو کې لیک کړی دی، چې پکې نوی وخت ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یوې خبری غونډې دوران ناټو ته پډاګه کړی ده چې په عامو خلکو بمباری او د دوی وجل بنور نه برداشت کیږي، او دا چې د ترهګرو جال پاکستان کې دی باید چې هلته د دې خلاف کاروایی وشي. اداریه وایي چې دوه ځله د امریکې په مرسته د افغانستان ولسمشر جوړیدونکي نن دا جرأت کوي چې امریکې سره نیغې خبرې وکړي، ولې بل طرف ته پاکستان چې یو خپلواک ملک او جمهوری حکومت لري اوس هم دا توان نه لري چې امریکې لا جواب ورکړي. افغان ولسمشر د خپلو خلکو په وجنه اواز پورته کوي، خو پاکستانی حکومت چرې هم پر ډرون بریدونو کې د وجل شوي بیګنا خلکو خبره راپورته نکړه، بلکې پاکستانی جټ الوتکه خو په خپل په آبادو بمباری کوي او عام خلک وجني. اداریه اخره کې وایي چې باید زموږ حکومت نور عام خلک د امریکې په جنگ کې نسیزي، او د ملکی مفاداتو په خاطر د پاخه ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ورسپانه آج خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور اعلان ته کتنه کړې ده چې وایي چې د پیښور د ټولو یونین کونسلو ټیوبویل به ټیکولی شي او پایپ لاینونه به هم بدلولی شي. اداریه وایي چې د پیښور ټول پایپونه وراسته شوي دي، چې له وجې یو طرف ته د سکلو اوبه ډېرې کمې راځي، نو بل طرف ته دا د زیړي سبب هم جوړیږي. اداریه مخکې لیکي چې د پایپونو بدلولو لړکې به امریکایي امدادي اداره یو ایس ایډ د صوبایي حکومت مرسته کوي، خو اوس ضرورت ته دې خبرې ده چې صوبایي وزیر خپلو خبرو ته عملي رنګ ورکړي، ځکه چې هسې هم په ګرمۍ کې د اوبو ډېر تکلیف وي. ولې دا ځل روژه هم په اگست کې ده؟ باید چې اولس په دې مقدسه میاشت کې د اوبو د تکلیف سره مخ نشي. ورسپانه جنگ خپل اداریه کې وایي چې د شمالي وزیرستان اپریشن نوړاندې حکومت لا ډېر سوچ پکار دی. اداریه لیکي چې د امریکایي ځواکونو د مشر مایک مولن لخوا داسې اشارې ترلاسه شوې دي چې ګنې پاکستانی پوست شمالي وزیرستان کې په اپریشن کولو رضا شوی دی، او دې لړکې د بې کورې ورکیدون کې خلکو د اسانو د پارا نړیوالو امدادي ادارو ته د چمتو اوسېدو هم ویلي دي. اداري مخکلي کې چې شمالي وزیرستان کې دوه قسمه خلک دي، یو هغه چې تعلق یې د افغانستان د خلکو سره دی او حقیقت کې د دې خلکو د طالبانو سره مرستې لپاره نشي وستې کېدی، بل هغه ډله ده چې د حکومت سره مرستې کوي او نه غواړي چې ملک د طالبانو یا وسلوالو په لاس کې لاړ شي. نو ځکه حکومت پریکړه کړې ده چې د مخصوصو خلکو خلاف به کاروایی کولی شي. اداریه اخره کې لیکي چې دا قسمه اپریشنونه صرف په هغه صورت کې کیدی شي کله چې بل سلار نوي، باید چې حکومت د شمالي وزیرستان اپریشن نه وړاندې پارلیمان، ادارې او عام خلک په اعتماد کې واخلي چې دا شان د ملک او قوم دپاره دا خطرناک اونه ګرځي.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړي چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د سهار 10:30 بجې دی. د فرخند وزیر نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
په پاکستان کې د سلیم شهزاد پر وجنه د خبریالانو احتجاج او مظاهره روان دي. د خبریالانو د تحفظ یو اداره وایي د خبریالانو په وجنه کې د هغوی کورنو ته انصاف نه ملاويږي. د بشري حقوقو د سار یوې نړیوال ادارې ویلي ترکمنستان او ازبکستان کې د بشري حقوقو وضع له هر ځای خراب ده. او د امریکا دفاعي وزیر رابرټ ګیټس ویلي په افغانستان کې 80% عام خلک طالبانو وژلي.
قدر منوریدونکو، د فرخنده وزیر نمو د خبرونو مهم ټکی اوریدل. اوس ورزو د خبرونه باقی پاتې برخه ته. د پاکستان مالی کال 2012 بجټ کې حکومت کې یو خاصو بو کې په ترقیاتی بجټ کې زیاتواله راوستي دي. نو بلخوا اولستا په مختلفو شیانو کې ورکړی کې دونکې سبسیډي یا حکومتي امداد د ختمولو فیصله یې هم کړی ده. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله نو تفصیل راکوي.
مالی کال 2012 وفاقی بجټ با د روانې میاشتې په درېمه نیټه وړاندې کولای شي. د تیرې میاشتې په 8مه نیټه د قومي اقتصادي کونسل اجلاس چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې وشو، پکې دا فیصله وکړی شو چې بجټ کې بعد مرکز او صوبو لپاره ترقیاتي پروګرام په مد کې 1.3 ارب روپۍ ورکولای شي، چې پکې به 3.5 ارب روپۍ د مرکز او 4.3 ارب روپۍ صوبو لپاره مختص کولای شي. اجلاس کې وویل شو چې صوبو لپاره د مالی کال 2012 ترقیاتی بجټ د تیر کال په نسبت 85% زیات دی. د ترڅنګ په بجټ کې د دفاع لپاره هم 4.95 ارب روپۍ مختص کړی شوی دی. د 13 آئینی بدلون تر لاندې یو شمیر وزارتونه به صوبو ته منتقل کولای شي او په لومړۍ مرحله کې 15 وزارتونه صوبو ته منتقل کړی شو. د دې وزارتونو صوبو ته منتقل کول وروستو پر راتلونکي بجټ کې ورلا څه فند مختص کړی شوی او کنه. کله چې دا پښتنه موږ د حکمران جماعت پیپلز پارټي پخوانی سینیټر او رهنما تاج حیدر نه وکړه، نو هغوی ویل
18ویں ترمیم آئی این ایف سی سے پہلے. این ایف سی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے اخراجات ہیں اور اس کے لیے اتنا پیسہ چاہیے.
اطلسم آئینی بدلون دا این ایف سی ایوارڈ نرستا راغلے ہو پہ این ایف سی کے دعوی کی زمون دمرا اخراجات دی او دے لپارا مولا دمرا پیسے پکار دی. نو دے لڑکے زمون مسلسل خبر اتری روانی دی او مرکزی حکومت دا خبر من لیدا چې دا هغه په بجټ کې کوم پیسې دغه ادارو چې اوس ثبوت اوس پرلې شي لپاره مختص دي، هغه اوس ثبوت نه خپنيغه ورکړي شي.
د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر محمد زبیر خان وایي چې ان اف سی ایوارډ لاندې ثبوت د مخکنه زیات وسایل ورکړي شوی وو. د یو څو پروګرامونو نه علاوه مشکله دا چې مرکز ورته نور پیسې ورکړي.
خاص کر ہیلتھ سیکٹر کے
مرکز مخصوص کولی خپل بجٹ کے آغا پیسے با اس دئی صوبو تا ٹرانسفر کئی چا آغا پروگرام نزی جاری وی قوانین علاوہ زبا خیال لگے چا صوبو لبا دئی نور پیسے ورکی
دیو تپوس پا جواب کے ڈاکٹر محمد زبیر وائی که حکومت بجٹ خزارہ کا مول غواڑی نو پکار دا چا قامی اداروں کے کم کرپشن روان دے دا حقی مخنیوے دی وکڑی
چا کم غٹ غٹ پیسو زائد چا بدا آغا دے دے کنٹرول کی جگہ پروسا کام چا کم قومی تحویل کے چا کم ادارے دی دا آغای پا ذریعے چا کم لوٹ مار لگیا دے 400 ارب روپو نقصان پروسا کال شوے دے پارے اداروں کے آغای تو ہم پیسے چا کم برابری گی آغا در بجٹ نہ برابری وہ 400 ارب روپو نقصان دے تھا پا پورا سیلاب کے ندے شوے چا کم تر منگل پاکستان تاریخی سیلاب ہو اس دورا نقصان دے ہر کان پا دے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے اور چا کم دے بجلی دا اغلا دا دے بجلی اغلا چا کم دا تاریخ خساروں بھی حکومت چلتا نہ پورا کئی 170 ارب روپے آرے کی دی دا قسم کارون نے دے اخلاص کی
یاد دیوی کہ یو طرف تا حکومت د صوبو لپاره په ترقیاتی بجټ کې اضافه وکړه نو بل خو د بجټ خساره کمولو لپاره د بجلی او پټرولي مصنوعاتو په شمول په مختلفو سیزونو ولسته د اسانو په مت کې ورکړې کېدونکې 300 ارب روپو د سبسیډي ختمولو فیصله هم کړې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
لمشال رادیو سره تاسو اوس د ایس ایم ایس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره ایس ایم ایس کولای شئ 0332 3333351 د ایس ایم ایس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی وایي دواړه هیوادونه خپل همکارۍ ته وده ورکول غواړي بلخوا په افغانستان کې د نیټو لخوا د ولسی خلکو په وجنه سخت غبرګون راوړاندې شوې ده د عمر داودزی سره زموږ همکار راحیل خان په موجوده حالاتو خبرې کړې دي راځي چې په ګډه واورو
عمر داودزی صاحب د مشال پر د ټایم وصلو مننه پښتنه مې دا چې د پاکستان او افغانستان تعلقات تخه کولو د پاره د پرزیدنت حامد کرزی څه قسمه تجویزونه دي
تعلقاتو کولو د پاره هغه موضوعات چې د زمونږ ترمنځ د اختلاف ول ګرځیدلی یا په هغه قسمتونو کې چې یو بل نن ګلې گزارې دلو دي چې پوره همکاري نشته نو هغه ساحه کې د دواړو هیوادونو نیت دا دی چې خپل همکاري ډیره کړي تر څو روابط ډیر قوي مستحکم شي
افغانستان کې د امن راوستلو لپاره افغان حکومت افغان طالبانو سره په کومه سطح باندې خبرې کوي
د طالبانو سره خبرې کول خو د سولې د عالی شورا وظیفه ده د افغانستان حکومت تیر کال د امن جرګه دایره کړه او امن جرګې سفارش په اساس باندې بیا د سولې عالی کمیسیون د عالی شورا دایره شوه دا خبرې او مذاکرې او تماسونه هغوی مختبی تر اوسه پورې څومره چې زه خبرېمه کافي پیشرفت لري په دې اکله باندې ښه تماسونه ایجاد کړي دي
سفیر صاحب څه قسمه مطالبات دي د افغان طالبانو د افغان حکومت نه
موږ لا هغه سرحد ته نه رسېږي تر اوسه دوی خبرې اترې د تماس په حصه کې دي یعنی هغه چې هغه مذاکره ورته وایي مذاکرات سرحد ته نه رسېدلي چې موږ د هغوی توقعات او تقاضاوې د میز په سري و هغې ته جواب وایو ولې هر نوع توقعات او تقاضاوې چې لري دا د هغوی حق دی او دا صلاحیت د افغانستان د ملت دی د افغانستان د خلکو دی چې د چا توقعاتو ته تر کوم حده پورې لبی کوي
تاسو خبرو کړه چې تماس حد پورې ستاسو اغي سره تعلق دی بیا به مذاکرات تر رسیدا تماس کوم قسمه خلکو سره نیول کیږي څوک دی هغه مشران د افغان طالبانو
اول نو چون زه پکې دخیل نه یم مستقیم د سولې د عالی شورا وظیفه دا غوی ته معلوم دی
د امریکا او د افغانستان ترمنځ چې کوم د ستراتیژي معاهده خبرې کیږي دا غي کتا سو لګ جزئیات مونږ ته ویل شي او دا بیان کې چې دغه معاهده د لاندې د خبرونو راځي چې امریکا به ډیر وخت پورې په افغانستان کې وي
به د خبرې خدای چې په 2014 کې به امریکا او د ناتو قواوی د افغانستان د امنیت مسولیت افغاني قواو ته سپاري اوس دا ستراتیژیک پارتنرشپ چې سره بحث لاندې دي دا دوه خلنی یو ورخ دا چې د اوس تر 2014 پورې هغه به څه همکاري وکړي چې د زمونږ امنیتي قواو سره او زمونږ ملکی قواو سره چې زمونږ خلک د دې جوګه شي چې خپل امنیت خپل وساتي 2014 بل ورخ د ستراتیژیک پارتنرشپ دا دی ماهیده دا دی چې د 2014 دولس نه اخوا آیا امریکایان غواړي چلته حضور ولري؟ که غواړي په څه پیمانه باندې، په څه شکل، تر کوم وخته، تر څو کلو پورې؟ نو په دې حکله باندې مسودې تبادله شوي. اما تاسو پوهیږئ چې دا تصمیم د دولت د صلاحیت نه دی، دا د ملت د صلاحیت نه دی. نو ځکه د افغانستان جمهور رئیس یو کمیسیون ته وظیفه ورکړې چې د جناب حضرت صاحب په مشرۍ باندې دی، او هغوی به د اګست په میاشت کې عنعنوي لویه جرګه دایري، او هغه لویه جرګه کې به افغانان بیا دا تصمیم نیسي چې روابط به د امریکې سره په اوږده موده کې څنګه وي.
د افغانستان د خورې نه د پاکستان په خوره باندې د ډرون حمله کیږي، دا سوچ د پاکستان دی، او د پاکستان پارلیمان دا قرارداد پاس کړی دی چې ډرون حمله دې بند کړي شي. افغان حکومت د امریکا او د اتحادي فوجونو نه څه غوښتنه کوي، څه فشار پی اچي چې دغه ډرون حمله بند کړي؟
من په وار وار دا ویلی چې هر هغه جنگی وسیله چې بی ګناه خلک وژني هغه باید بند شي، او دا غینه باید استفاده ونی شي، که هغه د افغانستان په خلکو باندې استعمالیږي، که هغه د پاکستان په خلکو باندې استعمالیږي، که هغه د هر ملک په خلکو استعمالیږي. خو خصوصا زموږ ساس توجه اوس په افغانستان او پاکستان ده. دا موږ وخت اعلان کړی چې د دې موږ سخت خلاف یو، دا باید بند شي. ملکي تلفات، عام خلکو وژنه دښمن تقوی کوي، کمزوری کوي نه، جنگ زیاتوي، جنګ کموي نه. نو دا موږ په وار وار ویلی چې دا باید مطلب بند شي. د دې موږ سخت خلاف یو، د هر نوع بمباری خلاف یو، که د زموږ په خاوره کې، که ستاسو په خاوره کې چې عام خلک وژل کیږي، هغه نتایج ښه نه وي.
عمر داودزی صاحب، افغانستان په خپل علاقه کې په اوبو باندې ډیم جوړول غواړي، ماهرین دا ګڼي چې داغي اثرات به په پاکستان باندې هم وي. دغه اوبو باندې ډیم جوړولو په لړ کې افغان حکومت پاکستان سره څه خبرې کوي، څه مشاورت کوي؟
اوس خو لا وخت نه دی راغلی چې داسې ډیم جوړولو پلان مونږ لرو، لای پیسې نه لرو. خو که وخت راشي، طبیعي خبره ده چې اوبه پاکستان خو راځي، د پاکستان سره به خامخا مشوره کوو، د دوی تشویش به په نظر کې نیسو، او که دوی غواړي کېدای شي مونږ سره مشترک که پروژه عملی کی چې د دوی تشویش هم را فایده زمنګ.
افغانستان خوره پاکستان دا غنی چې خاص کر بلوچستان کې هندستان یې استعمالوي، او دا خبره بار بار روچته کړي هم ده. اوس د خطر تعلقات د پاره سهل زل تاسو کوي؟
مونږ غواړو چې د پاکستان او زمنګ ترمنځ نه اعتماد سطح دومره لوړی چې سوې تفاهم گنجائش پکې نه، چې د بلچا حضور یا د بلچا همکاري هغه کې منفي اثر ونه لري مونږ د روابطو باندې، او دا اعتماد سازی شروع شوه ده. مونږ یقین لرو چې دا اعتماد سازی به هغه سطح ته بیایي. د هندستان رام اغیم د دې منطقې او ملک دی. اوس د پاکستان سره چې موږ خبرې په کم حد کې روانې دي، د هندستان سره چې په کم سرحد کې روانې دي، درې واړه اړخه ما برداشت دی چې یو نو رضایت لري چې یو څه منطقوي ترتیب او تنظیم باندې کارو کې تر څو د مشترک مشکلات رفع شي.
قدر من اوریدونکو، دا په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی چې زموږ د همکار راحیل خان سره خبرې کولې.
پختو وای مشال ریډیو وار.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونو کې دا وخت نړیوال خبرونه لرو. کرنل قذافی ویلی د لیبیا واک به د لاس ور نه کړي، چې په جواب کې ناتو فیصله کړي دغه هیواد کې به خپل عملیات تر دې دریو میاشتو نور وغځوي. په دې اړه د واشنگتن ډی سی نه د مشال ریډیو همکار هارون باچا نور حال راکوي.
د لیبیا د واکمن معمر قذافی د ورستایو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي اقتدار به له لاسه ورنکي، د ناټو لخوا تیر ورځ د نوموړي د رژیم پر ضد د عملیاتو د نورو دریو میاشتو پورې د غزولو پریکړه مخته راغله. د ناټو عمومي منشي انډرس فوګ راسموسن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې خبریالانو ته دغه فیصلې د اورولو پر مهال ویل چې سازمان به د لیبیا پر حکومت خپل فشار ته تر هغې دوام ورکړي تر کومې چې د نوموړي هیواد پر ضد راوړل شوی د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په بشپړه توګه عملي نشي.
ناټو اند پارټنرز هاف جاست ډیسایډډ ټو اکستند اور میشن فار لیبیا.
ناټو او ملګرو هیوادونو پریکړه وکړه تر څو په لیبیا کې خپل میشن تر نورو دریو میاشتو پورې وغځوي. دا پریکړه قذافی رژیم ته یو واضح پیغام لیږدوي. مونږ به د لیبیا د عام وګړو د دفاع په غرض خپلو عملیاتو ته دوام ورکو. مونږ به خپلې هڅې جاري وساتو تر څو د ملګرو ملتونو سپارښتنې په عمل کې راولو، او د فشار پر ټینګولو به دغسې کېدل یقیني کړو. نوموړي هم دغه راز ډاډ څرګند کړل چې د معمر قذافی د واکمنۍ ورځې د شمار دي، او له لیبیایي ولس سره د نړیوالې ټولنې د بشپړ ملاتړ اظهار
وکړل.
زموږ پریکړه د لیبیا خلکو ته هم یو ښکاره پیغام لیږدوي. ناټو زموږ ملګري، ټوله نړیواله ټولنه له تاسو سره ولاړه ده. موږ ټولو په ګډه عزم کړی تر څو تاسو د خپل راتلونکي په خپله د سازولو جوګه شئ. یو هغه ورځ زر ده چې تجربه راشي د ناتو له خوا لیبیایي وګړو سره د مرستو سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو پر اساس د لیبیایي اغیانو پرستیو کې په بار بار د یاد سازمان څخه د قذافي په ځواکونو د هوایي بمبارۍ او د تیزولو غوښتنې کړې دي. په ورته وخت کې بیا د قذافي حکومت د جګپوړو چارواکو لخوا له دغه رژیم سره د اړیکو د پرې کولو لړۍ دوام لري چې د رایټرز اجانس د راپور تر مخې د لیبیا د تیلو د تولیداتو د وزارت یواله چارواکي او د لیبیا پخوانی وزیر اعظم شوکری غانم د خپل دندې څخه د لاس په سر کېدو او د حکومت پر ضد د لیبیا د ځوان کل تحریک سره د یو ځای کېدو اعلان وکړ. نوموړی چې له 1300 راهسه د ځای ځګي په اړه چاته خبر نه وو، 13 ورځ په روم کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې را څرګند شو او وی ویل چې د لیبیایي حکومت د ظلم او زیاتی کړنو ته په کتنې له دغه رژیمه د بلیدو فیصله کړې ده. بلې خوا ته بیا رایټرز اجانس د لیبیا په زلیتان سیمه کې د یاغیانو د یو ویان محمد لخلی لیکي چې وایي قذافي جنایتکارانو له وسلې ورکړي تر څو ځایي خلک د حکومت پر ضد له راپاسېدو ویروي. نوموړي په سیمه کې د بېګنا وګړو د بندي کولو سربېره ځینو زنانو سره د جنسي تیریو د پیښو خبره هم کړې ده. ولې د قذافي د حکومت یو ویان چې نوم یې نه دی ورکړل شوی هم رایټرز اجانس سره په خبرو کې په زلیتان کې د داسې کومو پیښو د خبرونو په کلکه تردید کړی دی. اخوا بیا د لیبیا په لویدیز کې د نالوت له غرونو څخه یاغیانو رسنیو ته په دغې سیمې د کنټرول بیرته د ترلاسه کولو اداوې کړې دي. په داسې حال کې چې په لیبیا د لویدیز هیوادونو فضایي عملیات په دریمه میاشت کې داخل شوي، راپورونه ښایي چې د قذافي حکومت ناټو د سده باندې 200 ملکي وګړو په وژلو تورنوي، چې ناټو بیا دغه تورونه ردوي. یو نه هم په ترابلس کې میشتو بهرنیو خبریالانو ته د دومره لوی کچې د ملکي تلفاتو په اړه کوم ثبوتونه په لاس ورکړل شوي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر منوریدونکو، اوس هم یو بل نړیوال خبر. په بلغراد کې ځای چارواکو بوسنیایي سرب جنگی قومندان راتکو میلادچ په هې کې د ملګرو ملتونو عدالت تسپارلې ده. هلتبا په نوموړي د 1990 په لسیزه کې د جنگی جرمونو او عام وجنې له تورونو سره مخامخ کیږي، عدالت ته وړاندې کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت جوړ کړي چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی تاسو ته وړاندې کوي.
په بلغراد کې د سربیا د انصاف وزیر سنیزاهنا مالوویچ په هیګ کې د ملګرو ملتونو عدالت ته د جنگي کمانډان راتکو میلادچ د سپارلو اعلان په دې ډول وکړی.
راتکو مادیچ هیز بین اکسترادایټډ ډیورینګ دیس افټرنون ټو د هیګ.
رادیکو میلادچ په هیګ کې عدالت ته سپارل شوی دی. ما د سربیا د انصاف ته وزیر په هیڅ سربیا د آئین او قانون پر اساس په هغه پریکړه لاسلیک وکړو چې لمخه به رادیکو میلادچ هیګ ته سپارل کیږي.
تر دې اعلان څو دقیقې وړاندې پر ټلویزیون د موټرونو یو کتار ښکاره سو چې په بلغراد کې له هغه عدالت څخه روان وو چیرې چې راتکو میلادج ساتل سوی وو. تر هغه وروسته نوموړی د سربیایي حکومت په الوتکه کې د هالینډ روټرډیم ښار ته راوستل سو چې له هغه ځای بیا په هلیکاپټر کې له هیګ د باندې د عدالت بند ته یوړل سو. د عدالت ویاندی نیرما جلاچچ ویلی دی چې میلادچ ته به د مدافع وکیلانو یو لیست ورکړل سي چې له ده سره د جنگي جرمونو د تور په لړ کې مرسته وکړي. له دې پرته به ډاکټر هم د هغه کتنه کوي. تمه څرګندېږي چې میلادچ په پڅو ورځ کې د نن عدالت ته مخامخ سي او د ته به دا موکه ورکړل سي چې خپل شناخت باوري وګرځوي او د لګول سو تورونو پر ضد درخواست جمع کړي. میلادچ ویلی دی چې هغه د نړیوال عدالت حکم نه مني. میلادچ څه باندې شپاړس کاله پټو، خو د مې پر شپږویشتمه نیټه د سربیا په شمال کې په یو کلی کې ونیول سو. د ملګرو ملتونو د عدالت تر ټولو لوی فراری میلادچ د عامې وژنې، جنگي جرمونو او په بوسنیا کې د انسانیت په ضد د څه باندې 8000 مسلمانانو د وژلو په تور تورندې. نړیوال عدالت ته د میلادچ د سپارلو په اړه د سربیا د انصاف وزیر ویلي چې دوی خپل اخلاقي او نړیوال فرض ترسره کړي. بلخوا بیا اوس هم په سربیا کې ځینې کسان هغه ته د اتل پسترګ ګوري. د سربیا یو پخوانی عسكر نیناد باتکوویچ هم یو له هغو زرګونو لارین کوونکو څخه وو چې د میلادچ په ملاتړ کې راوتلی و.
میلادچ زما لپاره د ازادۍ نښه ده. میلادچ ماته نه خوونکی اتل دی. هغه د سربیا لپاره نه فنا کېدونکی کس دی. موږ به د هغه ملاتړ جاری ساتو. راتکو میلادچ زنده باد.
د ملګر ملتونو نړیوال عدالت ته د میلادچ سپارل ډیر پښتنې راپورته کړې دي چې نوموړی دومره ډیر وخت چیرې پټو.
تیره اونۍ د میلادچ د نیولو پر وخت د سربیا ولسمشر بوریس تادچ وویل چې دوی د هغو ټولو کسانو لټون کوي چې له ده سره یې په تیښته او پناه ورکولو کې مرسته کړې وه.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
قدر منوریدونکو، اوس هم وار را رسیدلې د هفته وار پروګرام جواب ټکی په ټکی. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار قاسم خان مندوخیل تیاروي. راځي چې په ګډه واورو.
ژبه په نړۍ کې د انسانانو یو داسې سرچینه او وسیله ده چې د دې په ذریعه نه یوازې یو قوم په خپلو کې راشه درشه پالي، خپلو کې اړیکې ساتي، بلکې که یو قوم له علمي، ساينسي، اقتصادي، سیاسي او کلتوري کبله پیاوړی وي، نو له ژبې یې د نړۍ نور قامونه هم ګټه پورته کوي. ژبه د یو قام جوړولو کې څومره مهم رول لري. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې رجول شاه خټک وایي یو قام په ژبه پیژندل کېږي.
کام چې کنه کوم یو په ساده توګه کې دا غي تشریح کوم، نو هغه به یو خپل ځمکه لري، یو جغرافیایي حد به لري، بیا به ورسره خپل رسمونه رواجونه، خپل کلتور به لري، خپل تاریخ به لري، او دغسې دا قومي وجود چې کم دی چې راټول دی په دې باندې هغه ژبه ده چې یوه ژبه ده. خوشحال بابا که تا خیال یې نو ډېر پخوا ویلي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کې ولې هیڅکې شو نه یو بل خبردار.
خو اوس چې پښتانه په خاوره ویشل سوي دي، په لهجو کې تقسیم دی، او بل دا چې ماشومانو ته یې ښوونه هم په خپله ژبه نه ورکول کېږي، نو په داسې حالاتو کې به پښتو ژبه څنګه دې جوګه سي چې د خپل ولس د یووالي سبب وګرځي؟ رجول شاه خټک وایي د ژبې پرمختګ له سیاسي واک سره تړلی دی.
پښتونخوا کې هم دا ضرورت محسوس کړی شوی دی چې په پردۍ ژبه باندې تعلیم چې دی هغه هغومره فایده نه شي کولی څومره فایده چې په مورنۍ ژبه کې دی. که دا پښتانه غواړي د پښتو خپل شناخت سره د چا مینه ده، خپل قانوني وجود سره د چا مینه ده، نو ولس خو دا نه شي کولی. دا خو چې کم واکداران دي، لارښودان دي، هر څه د هغوی په لاس کې دی، تعلیمي پالیسۍ، تعلیمي نظام، دا ټول د حکومتونو په لاس کې، نو هغوی ته باید د دې خبرو احساس پکار دی.
سیاسي واک خو د قانونو یو اوږد مزل دی چې حاصلېدل یې کلونه وخت اخلي، نو د اوس لپاره د پښتو ژبه څنګه د دې جوګه کېدای سي چې بیلتون او شاتواله یې ورک سي؟ د پښتو لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وای د پښتو ټولو ادبی ټولنو ته پکار ده چې د نړۍ علمی کتابونه په پښتو وژباړي.
پکار ده چې داسې یو غورځنګ وي. مونږ په ذاتی توګه چې ادیبان څه کولی شي مونږ لګیا یو کار کوو. زمونږ ډېر ملګري دي چې هغوی ته زه ووایم، بل ورته ووایي، بل ورته ووایي، د انګریزۍ کوم مهم کتابونه چې هغه مونږ په پښتو ژباړو لګیا یو، بیا د اردو، د فارسی، د نورو ژبو کوم کتابونه دي په پښتو ژباړو، د پښتو ښه کتابونه مونږ لګیا یو په انګریزۍ او په اردو او په نورو ژبو کې ژباړو. د خپل ثقافت نه بغیر، د خپلې ژبې نه بغیر د ترقۍ هیڅ امکان نشته. بېخي همداسې غورځنګ په کار دی او دغسې اخلاصمند مشران په کار دي. یوازې به مونږ باچا خان نه یادو. باچا خان زمونږ آخري مثال دی په دغه دور کې. زمونږ سره د بایزید انصاري، د اخوند دروېزه بابا، د هغې نه پس سلسله راغلې ده سرمنشي احمد جان، د هغې نه پس زمونږ په شلمه پېړۍ کې که مونږ وګورو، په نولسمه پېړۍ کې وګورو صنوبر حسین کاکا جی، بیا د هغې نه پس عبدالعلیم اثر افغانی، د دې نه پس همیش خلیل، قلندر مومند، دوست محمد خان کامل، هغوی په یوازې باندې د اکیډمو حیثیت لرو. هغوی په یوازې باندې ادبي او علمي دومره کار کړی دی. نو که څوک غواړي نو هر څوک باچا خانم جوړېدی شي، هر څوک حاجي صاحب تورنګزیم جوړېدی شي، او که څوک اخلاص لري نو بیا هیڅ لرې نه ده. او داسې اخلاصمند خلک په پښتنو کې تل پاتې شوي دي.
کارپوهان وایي د ژبې وده اله ګړندۍ کیدای سي چې خپل ماشومان یې په خپله ژبه زده کړې ولري. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور اداره یونیسکو په خپل منشور کې دا ماده لري چې د نړۍ د هر قام ماشومان دا حق لري چې په خپل مورنۍ ژبې زده کړې ترلاسه کړي. د افغانستان په ډیری ګڼمیشتو پښتني سیمو کې تعلیمي زده کړې په پښتو ژبه ورکول کیږي، خو د پاکستان په قبایلي سیمو، بلوچستان، سند او پنجاب کې میشت پښتانه ماشومانو ته د پښتو ژبې هیڅ زده کړې نه ورکول کیږي. سیاسي ګوندونه په دې لړ کې څه کوي؟ دا پښتنه مې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له مخکینی سینیټر رضا محمد رضا څخه وکړه.
اتلسم ترمن کې پر دې باندې ډېر لوی بحثونه وشو او دا د پروفیشنل اتانمي د صوبایي خود مختاري په حواله باندې چې کوم اختیارات صوبو ته اوس حاصل دي، دا نصاب تعلیم تیارول دا اوس د صوبو اختیار دی او دا یو ډېر لوی حاصلات دي چې په دې د ټولو قومونو بالخصوص پښتون ملت چې په پاکستان کې د خپلې مبارزې په دوران کې کوم حاصلات کړي دي په هغه کې یو دغه د کنکرنټ لیست ختم شو او اوس په دا منتقل کیږي او صوبو ته په هغه کې د نصاب تعلیم د تشکیلولو او خپل زبان هغه ته درجه ورکول د خپل تعلیمي دا اوس حاصل شوي دي. البته د پښتونخوا صوبې تر حده پورې خو دا صحیح ده چې دا کې اوس کامیابي شته. البته پښتون بلوڅ صوبه کې پر مخ باندې دلته په دې صوبه کې پښتو او بلوڅي یو سرک د تعلیمي زبان ګرځول دي. پښتونخوا صوبه کې چې اوس زبا سرکاری روانه ده، هغه عام طور دغه اطلاق همیشه داسې دستور وسیدلې دي، روایت وسیدلې دي چې کم کورسونه پښتو کې راځي هغه بیا په دې پاتې کې هم سفاری لاکیری یا نور منځنۍ پښتونخوا د پدې کې د دې اطلاق به هم کاږي. بالکل
په پښتونخوا صوبه کې به لراتلونکي کال په ټولو سرکاري سکولونو کې د پښتو ژبې یو مضمون له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې لازمی ګرځول کیږي. د بلوچستان صوبه کې څه روان دي؟ د بلوچستان صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې په دغه صوبه کې د مورنیو ژبو د زده کړو پیلولو لپاره څه پلان هم لري که څنګه؟
پر دې موږ خبرې روانې دي، تر اوسه پورې موږ اخري دغه ته نه رسېدلې او د وزیر اعلی سره زموږ د دغه روان چې خبر زموږ په اسمبلي کې هم دغه وکړي چې موږ به خپل دغه چې دی دا کوم خبرې چې دغه زموږ تعلیم کې په مادري زبان کې نو موږ پر دې باندې کابینټ وکړي نو چې منستر به خبره کړي انشاءالله یو حل به راباسو. کوشش کوو چې موږ په خپل مادري زبان کې موږ خپل پښتو او بلوچي کې تعلیمونه خپل بچیان ته ورکړو.
پښتو ژبه دا مهال نه یوازې په پاکستان کې بلکې خپل په افغانستان کې هم هغه سي علمي او فرهنګي سټی نه لري لکه پوهان شکور رشاد، علامه عبدالحی حبیبي، صدیق الله رشتین، عبدالرؤف بینوا او ګلباچا الفت چې دغه ژبه د ودې لپاره د خپل ونډې کار په صادقانه زړه او بیلاوس خدمت ترسره کړی وو. د پښتو سر شاعر خوشحال خان خټک د مغولو په واکمنۍ او دربار کې د پښتو ژبې جنډه هسکه وساتله او چې خبرې رسنۍ هم ډېرې سوي دي، نو هغه سي خلق ولې نسته چې پښتو ژبه د نوي زمان له تقاضو سره پر مخ یوسي؟ په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپو آصف سمیم وای
دا زمانی شرایط خو بدلیږي. یو خبره خو تاسو د راډیو وخت په ډېر محدود خو د پوهان صاحب رشاد رښتین خبره زه ډېره کوم چې د زمانې مور وي د نوادو په بخلو کې ډېره بخیله ده، داسې په پراخه پیمانه او په پراخ مټې نه ورکوي. بل خوشحال درته داسې په اسانۍ نه درکوي، مګر که بیا هغه حالات راغبرګ شو کېدای شي یو خوشحال پیدا شي، ځکه وایي چې لوی ستونزې لوی فرصتونه راوړي. خوشحال نیکه بیا تاسو بېخي معقوله وړاندې کړه چې هغه په هماغه دربار کې خپله ژبه
ژبپوهان وایي د یوې ژبې د پرمختګ لپاره لیکنه یوه داسې مهمه سرچینه ده چې د دې په مرسته نه یوازې علمي شتمنۍ د کتاب په بڼه کې خپلو راتلونکو نسلونو ته خوندي پاتې کیږي، بلکې که لیکنه په یوه ډول او یوه الفبا لیکل سوي وي دا د یوې ژبې له خلکو یو کام جوړوي. په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپو آصف سمیم وایي پښتانه لیکوالان دي د خپل کام د پرمختګ او ودې په خاطر له خپلو ځایي لهجو راووزي.
مونږ په خپل دغه قرباني او سرخندري کولې چې ځان ته مو ځان نه وایلې، لهجو ته مو لهجه نه وویلې، یوازې مو ژبه ویلې وای. نو دا ډېر اسانه وه. همدا اوس مونږ دومره ستونزې لرو، ډېرې ویلې نه شو. زه فکر کوم تاسو له لارې زه یو پیغام د خپلو اورېدونکو ته، خصوصا خپلو استادانو ته، معلمین او استادان چې شاګردان ورته ناست دي، هغوی ته دا پیغام ورسوم چې دوی د خیر د یو قرباني دا وکړي. لهجو ته منسوب خلکم وي، سیمې ته منسوب خلکم وي، خو یوازې د یو قوم د بقا په خاطر دي، د خپل لوی ستر قوم د تاریخ په خاطر دي، دوی دا قرباني ورکړي. راځئ د لهجو نه تیر شو، راځئ د خپل ځانځانیو نه تیر شو.
کارپوهان وایي په یوه ژبه کې د یو قام د ژوند ټول کړه وړه خوندي وي، او که یو قام د سیالۍ جوګه کېدل غواړي، له ستړیو ځان راایستل غواړي، نو خپل ژبه دې په علمي او ساينسي زده کړو غني کړي. لکه هغه د شاعر خبره چې پښتو ژبه هر رنګه کا، علم فن یې په شا بار کا، د باچا شعر کشمالکا، کسیدا د خپل دیار کا.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.